ټاکل شوی و چې د اور بند په ترڅ کې پرون د خلکو وتل پیل شوی و، خو ښکاري چې جګړو بیا زور اخیستی. د سلطان محمد سرور نور تفسیر وړاندې کوي.
د سوریې حلب ښار کې درنو نښتو او ډزو ښکاري چې له دغه ښاره د ولسي خلکو او د مخالفینو د جنګیالو د وتلو لپاره اوربند وځنډاوه. په سوریه کې د بشري حقونو د څار سازمان تایید کړه چې د جبهې په هره کرخه کې سخت جنگ روان دی. د روسیې دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې د سوریې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ باندې خپل برید وروسته له دې بیا پیل کړ چې د روسي چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو د ترکیې او روسیې په منځغړیتوب شوی اوربند مات کړ. خو د ترکیې بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په انقره کې وویل چې د جمهور رئیس بشار اسد حکومت او ملاتړ یې د اوربند د مخنیوي زیار کوي.
شنده ګوریوروس کی رژیمین به بعضی ایری ګروپلارن
موږ وینو چې د سوریې رژیم او نورې ډلې د اوربند مخنیوي زیار کوي، او دلته روسیه هم ده او ایران هم، او یو شمېر ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او طبعاً د روسیې رژیم هم. په دغسې یو بشري وضعیت کې موږ نه غواړو چې یو اړخ بل ملامت کړي، پنډوس بل چا ته وغورځوي. دلته یو تفاهم شته او یو توافق شوی چې باید پلی کړی شي.
د سوریې رژیم په حلب ښار باندې د خپل واک د خورولو لپاره د مسکو له هوایي ملاتړه برخمن دی، او د ایران او لبنان یو شمېر شیعه ډلې هم ترڅنګ دي. ټاکل سوی و چې د حلب ښار له ختیځه د ولسي خلکو او جنګیالو وتل نن گهیز مهال پیل شي، خو د توپخانې ډزې نن سهار پیل شوې او هغه بسونه چې ټاکل شوی و خلک بهر کړي بیرته خپلو ګراجونو ته ستانه شول. یو شمیر خبریالان او وسلوال کسان چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمه کې لا پاتې دی وایي چې دولتي ځواکونو له سهار راهیسې په دغې سیمې باندې لسګونه توغندي ورولې دي. دوی وایي چې الوتکو په بمباردمان یو ځل بیا لاس پورې کړی دی. د محمود رسلان په نامه د رسنیو یو فعال وویل دوی داسې بمباردمان او ډزې کوي چې ګواکې کوم اوربند یا له ښاره د ولسي خلکو د وتلو اصلا کوم پلان نه وي. هغه وویل چې دولتي ځواکونو اعلان وکړ چې موږ ټول وژني. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د حلب په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې پای ته ورسیږي. ملګرو ملتونو د هغو ادعاو په هکله اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر کسان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته له اوښتو وروسته لا درکه شوي دي. ملګرو ملتونو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د رژیم د پلوي ځواکونو په لاس د ګڼو وژنو موثق راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاند روپرت کالویل وویل چې دغه ریپورټونه وایي چې د یولسو ښځو او دیارلسو کوچنیانو په شمول لږ تر لږه دوه اتیا کسان په وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. هغه وویل چې ریپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوي ځواکونه کورونو ته ننوتلي او ګڼ خلک یې چې د تېښتې په حال کې وو ځای په ځای وژلي دي. حلب د سوریې تر 15 کلنې جګړې مخکې د دغه هیواد نسبت نورو ښارونو ته ډېر نفوس درلوده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادګي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادګي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادګي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادګي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د دسمبر د 20 یا په نړۍ کې د بشر حقوقونو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشر حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست.
مننه، خیر اوسې.
سیرات صاحب، لکه څنګه چې د دسمبر 20 په نړۍ کې د بشر حقوقونو نړیواله ورځ ده، که اوریدونکو ته په افغانستان کې د بشر حقوقونو د کمیسون درامسته کېدو په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان ولس ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ستاسو سوال په جواب کې، څنګه چې په نړۍ کچه باندې نړیوال بین المللي حقوق بشر ایجاد شوی دی. د پاریس په غونډه کې چې د 1903 پر 1904 په 3 دسمبر د 1903 کې دا پریکړه وسوله په دې اصولنامه کې دا راغلي چې هغه ملکونه چې نړیوال سازمان سره تړاو لري، عضویت لري، دلته د کمیسیونونه د دولت په خوښه باندې که هغه د وزارت په چوکاټ کې که هغه مستقل ریاست په چوکاټ کې باید التجا سي چې افغانستان هم د دې نړیوالې حقوق بشري عضویت لري. دلته د هغه پاریس په غونډه کې په هغه ممالک چې عضویت او د یو جنګي ګزار نه د ډیموکراسي خواته دوی قدم ایږدي باید هلته حقوق بشر ایجاد سي. په دې اساس باندې اصلي اساس بنسټ د افغانستان کې د بشري د حقونو ایجادول د پاریس اصولنامه ده. بیا د بن د توافقنامې چې په 2001 کال کې هلته ایجاد سوله په هغې کې څو موارد ول. اول د جنګ بې قید و شرطه درول، د افغانستان باسازي او نړیوال کومک افغانستان ته، او په افغانستان کې 4 مستقل ارګانونه ایجادول چې هغه کمیسیون د حقوق بشر، کمیسیون د انتخابات، کمیسیون د اصلاحات اداري، کمیسیون د اصلاحات عدلي و قضایی. د بن په پریکړه کې د راغلی چې باید په افغانستان کې هغه سي. پس د دې دوه نړیوال اساسي اصولونه وروسته د افغانستان د رئیس جمهور د موقت ادارې په فرمان باندې کمیسیون ایجاد سو، نه عضو پکې سوله، په دې کې رئیس معاون تعین سو، او د اصول پاریس په هغه کې حقوق بشر په هر ملک چې جوړیږي د هغه د اصول او د هغه مقرره او د هغه کارکردګي د هغه صلاحیتونه هلته مشخص کړي دي. هغه بیا کمیسیون د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پوش پاړسم د جوزا یو اتیایم کال کې دا ایجاد سو، او د دې ملي پښتوغنه زموږ ته 50مه ماده د قانون اساسي ده چې په هغه وخت کې په قانون اساسي کې درج سوله، او په 1902 کال کې دا قانون اساسي توشیح د رئیس جمهور له طرفه. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر نه پرته 8 ساحوي دفاتر لري او شپږ ولایتي دفاتر لري. په اساس د نفوس بود مسافت باندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خپلو افغانانو وګړو له خاطره چې په تکلیف نسي په لرو پرتو سیمو کې میشتي هلته ولایتي دفاترونه ایجاد سوي، او په اساس د زنونو باندې ساحوي دفاتر ایجاد سوي دي.
ډېره مننه سیرات صاحب. په افغانستان کې د بشري حقونو د کمیسیون تر رامنځته کېدو وروسته تر دا مهاله پورې دغه کمیسیون څومره کارونه کړي که په لنډه؟